اقتصادي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساتخ خبرونې مطلب د ولایتي مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیګا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وای په دوحه کې پیل شویو خبرو ته هیله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت تر رسیدلی.
کچالر دلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا بیا چټي کینه دلوده هغه به نور د مرخلې ته ځان تسلیموي.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر
اول اخو جرات لے کور گور مثلا شراس شهر شاید جنگ جنگ سی تو کوم کورونا خراب کدل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هم د خبرونو سرچکی د بدخشان ښار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولویده. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والی د جنسي زورونو لڅو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅېړي. تیره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته ویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
د افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې اړه به نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارد په سرګونو کسان ورسره له کابل تللی دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایي ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاوڼۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکینی شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشری د تیر کال انتخابات چې الکساندر لکاشونکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بې سارو اعتراضونو او لګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثبات کولو لپاره د لیتوانیا سرحدی سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی د شپېته کلن اندرو کومو د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیوني وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ خځې ته په عمدي ډول په سپک سترګنې دي کتلي او زیاته کړه چې پر ده د جنسي زورونو لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. په یو څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي زورونه توران شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیک را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز معاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در معاصره خود بگیرند. طالبان حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمیشان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان را تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگن که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردن از شهر بدون درگیری. طالبان تانستن که ساختمان قماندانی امنیت، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتن و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتن و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر 800 تن بود همه ایشان را رها کردن. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردن و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودن در جاهای گیر ماندند.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه یې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامی ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلی دوستم ته دنده سپارلې ده چې د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه سره دی. بله، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوی دی چې د شمال د امنیتی وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ دی وری ویان منیر فرهاد ازوري راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړپوړی امنیتی پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون له والیانو او له امنیتی چارواکو سره وګوري. دی به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتی وضعیت څېړنې ترڅنګ به امنیتی سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري، ترڅو لاسته تللې سیمې بیرته ستر دولت خپلې کړي. د دې ترڅنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګ له نورو محلي چارواکو همدارنګ له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د دهزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړي دي. خو د 209 شاین خلوردو چارواکو بیا ویلي چې په تېرو 8 ساعتونو کې د هوایی حملو همدارنګه د ځمکنۍ عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالیو په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي، له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شمال د امنیتی وضعیت او د شمال د امنیتی وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونه یو خبر وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خواو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیلمند دی چې په قطر کې پیل شوي درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال بیان محمد امیری پرون رسنوی ته وویل
دولت افغانستان معتقد به
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمه مده ده چې د قطر غونډې د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته د رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي، او د غونډې پر لومړۍ ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو له استازو سره خبرې وسوې. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانکزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللی دی. ښاغلی ستانکزي په ویلامیا کې ویلي دغو حملو د دواړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانکزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي، د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي؟ دا چې لدې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویمه ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریمه ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وشوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام دادا چې په دې ناسته کې د مذاکراتو چټکتیا، د جګړې او د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو په اړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونیو بحثونو کې د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته یې د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. ښاغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. ښاغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلولو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پرېکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دوړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 10,000 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شوی یو ګماشومان او چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شوی ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکړه سوې میرمن ده. وایي چې خاون یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله شوې ده.
تسرل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي. بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاون می پولیس دی. دورسات جګړې ته لاړ. ماشومان می وږي وو. یو هویلی مو درلو د طالبانو بدون پر وکړل. ډیر ځوانان راتوي وسه.
د یوازې لیلما نه ده، بلکې عبداللطیف د هلمند له جګړو را بې ځایه سوی او وایي چې څو ورځې کېږي چې له ماشومانو سره کابل ته سرپناه راوړي. شپې او ورځې له وچې ډوډۍ او اوبو سره تېروي.
موږ په ځای کې سنگر په هیڅ وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي، او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم. قرار است که ما 3,000 to 5,000 خیمه
موږ به تر راتلونکې بې اونۍ 15,000 بې ځایه شویو ته خیمه چمتو کړو، او په پام کې لرو چې بې ځایه شویو ته کم هم جوړ کړو. له نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داده چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د
افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړې په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس پلاس کیږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دوه میاشتو کې د جګړو له امله شپږ لکه کسان بې ځایه سوي دي. دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بیلابیلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې، او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولی پاتیال له 1400 راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برک لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسیدونکي زخمیان او شهیدان شوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټوله راکړه ورکړه، ټوله خرید و فروش بندې په شار کې. هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچا لږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا بیا څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټوله مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقه څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي، او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورد آزادی رادیو تو ویل.
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی، او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسله والو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو له مخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو ښارونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي، او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپریږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې کوي. د مازیګر له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له اوو د مازیګر تر اوو ازادي راډیو واورئ، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شئ. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر وړاندې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یو لسیزه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لار پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لار پرانستل شي؟ ورسپانه لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او 2 کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15 له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربې پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. برتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په مړولې او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړې شکریه بارغزۍ نوم اخیستی، او د هغې له قولې لیکلې چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. بارغزۍ ویلي له کابل بهر د بشري حقونو د مدافع ټولنو او د ښځو د حقونو د مدافع مؤسسو د معلوماتو له مخې طالبانو ښځینه کارکوونکي د خپلو اصلي هدفونو په توګه په نښه کړي دي. یو موضوع چې بارغزی هغه د اندېخنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي. اغلی بارغزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کندې ښځې د جګړې غنیمت بولي، خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارغزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تېره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن برېښي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صپا په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د سهار 8 بجې او 1:30 دقیقې دي. اوس هم په مکرې د خبرونو لاندېسته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري 13 شپه د طالبانو لاسته ولویدل. ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی د شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په عمدي ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واورئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 200 ولسوالیو له سقوط وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلقان ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړې توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او تر څیړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوي دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریګم چې دکانونه موچور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټي او مارکیټونه تړلې دي او بو او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د تلقان ښار ته د اوسیدونکو په خبره طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم لويري لکورونو نسی راوتلای. د ازیته وی د طالبانو هغه کسان چې د تلقان ښار ته نن نه دی الا چیرې ښکاری چې د بیلابیلو هیوادونو وګړي دي او ټول افغانان نه دي. خو طالبان بیا د غټلې لوري د کورونو د پلاتونو ادا ردوي. د غټلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا اداوي به بنسټه او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو کیسې پکې د طالبانو ترخاره توپیر لري. دغه خار ځینی اوسیدونکو وایي چې په زرنج خار کې ژوند ورو ورو د عادی کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپل کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې خار هټیوال دي ازادي رادیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼګونه ډیره کم سوي او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
بازار مو کو تغیرات کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندلې ځکه یو بل دولت راغله او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کم رنګ شي او دا دوه درې ورځې مخپلې هټۍ هیڅ نه دی پرانیستي. اوس امنیت یو څه خشبه نو هټۍ به هم بیرته پرانیزو خو بیا هم پلور او پیر نشته. هیلمن دی چې بازارونه خشي
امارات اسلامي چې راغلې اول خو چې راتلې کورګور مثلا چې راځي شهر شاه جنگ وسی د کوم کورونا خراب کړل او دغه کېدل ډیر خلک په دغه حالت کې لار مسافر شو.
د دوی خبره د دغه خار اجیرای اوسیدونکو په ځنګړې توګه دولتي کارکونکو کډوال سوي او ځینې ایران ته تللی دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د خارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او لنا څرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخو افغان حکومت ویلي چې د لاسټللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سموک غاګله آزادی رادیو اوري ستاسو لا پیغامونو.
زه هغه چې راځم نو کومه ورځ دا واجب ټول سالاینا تاسو پاجبا خار غوات مشکلات سره مخامخ وي. خاریا مسجد تمره ثونی کې نو خار غوات تعاون سره مخامخ وي. هله مراله چې دالمو غوات خاریا مسجد تور وي شي په حالات سره مخامخ دي. خار کورونا په دې او دې دا له خاراکي موادو مستوالي دواګي نه روان او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کوي کې نو دلته ودا ډېر خراب دی.
روزی محمد پولیسوالی کی دیر اچکالی در دیر باغون دیر خلق اچکالی سر مخامات دیر مسکنی دشان نستی اوبر نستی غنم مودا شامه چې موږ د ازادي راځو د خدای نه چې د پیغام خپل کې موږ راځو د ورپور چارواکو ورسي د روزي محمد د تشخیر او سیدنته
ملخانی اعظم د خصوص له سبوري رسالې کړلو کینه زدا عامه روغتیا وزارت خدای له لرم چې د کورونا وایروس د خپل پر د ډیرخه خصوص له سبوري رسالې او په خاصو زموږ کلی کړلو کې موږ د دې خدا غوښتن لرو کی دلته راشی دلته د کلی او د اغار سوا احوال اخري او موږ سره بیرنی مرسته وکي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کی. والسلام په احترام منم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروگرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خوله هغه مخکې یو ورستای راپور د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافی نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي ځورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچبازي شته. ښاغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د ځورونې په برخه کې د جدي مبارزه پر ارتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
روسا تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ لامل په دریمه درجه هیوادونو کې وشمیره، د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچبازی سره د مبارزې ترڅنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړنو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي ترڅنګ د بچبازی پر وړاندې هم جدي مبارزه کړي. خو په خبرې دومره کار بسنه نه کوي. د افغانستان د عدلی وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې کشمیری دینی مدرسو کې له افغان ماشومانو جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چه تعدادی از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمیر ماشومانو کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیروزی، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر جنسي کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له خبخت وکولای شو چې له دوی یو شمیر بیرته راوګرځو او اوس زموږ ملاتړ ورسره دی.
قرار دارم
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او ناامني ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمیر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمیر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي. خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه مجازات کېدو هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خبرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یوه مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیر د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ښه شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ټولو آی شراده چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوپوري چارواکو سره مشروعي دي. یاد ضرورت محمد ظاهر د هرات ولایت د پرپالی کې څنګه زغ را د ماګیره دا ایدا د هغې دا ایدا د ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نیمه کې څوک سر نه په سر خوي. والي صاحب نه وایي څو خلکو ګلونه شو چې دا به راشي زموږ سره به راوکړي. سماجر علي شو زه په دوه او ترو کې به وتی ته رسېږي او کوم زه به ستاسو سره هم وخورم تر وزارته پایتخت به سوژه ورسوم تاسو سره به کومک وکړي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانانو لپاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي. دغه کډی راکډی را ورکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د ډیرش خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو، یعنې په هرات ولایت کې فلاند ما جری شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امین دي ودې. موږ بل واسطه ووایسنه لرو دغه رسنۍ دي. بیا مو هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پوری چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجر ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې در بدرې سره مخ دی. خدای په لحاظ وګوري دا زموږ غږ تر هغه ورسي. اسلام
نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري وروره، در به دري ده کوچنیان په مریضۍ اخته دي وروره، وږه ده بېخي. دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکی شی نه دی ورکړی وروره. دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلي، دا پلان د درواغو په واسطه وادیسه باندې سر سره به دې خلکو پر سامنه کېږي. هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته آریان وي، مسلمانان به ګرد بدلېږي او د بدبختي او د اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي.
السلام علیکم ورو، از تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو سره په تماس کې یم. په موږ باندې لارې بندې دي، اوبه بندې دي، موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. هلته خلک د ولږې څخه مړه شولو، زموږ غم دې لړو چارواکو ته ورسېږي. دلته کډوال لا وتلي په زرهاوو کسان د یو او بل په کور کې پراته دي او څوک یې غم نه خوري. زما دا آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادي راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه ماجر راغلي وي د هلمند ولایت.